دولس نیمې بجې شوې. اوس درته لاند خبرونه احمد تکلوي.
ملګری ملتونه وایي هیله لري چې په ژنیو کې په نننۍ نړیوال کنفرانس کې به له افغانستان سره د مرستې لپاره له شپږ سوه میلیون ډالره زیاته بسپنه راټوله کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فلیپو ګراندي نن سهار کابل ته ورسېد. ګراندي ویلي چې د دې سفر په ترڅ کې به په افغانستان کې دننه د درې نیم میلیون بې ځایه شویو وګړو بشري اړتیاوې وارزوي. امریکا د هغو روزل شویو افغان پیلوټانو د ایستلو بهیر پیل کړی چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو مخکې له خپلو کورنیو سره ازبکستان ته تښتېدلي وو. د راپورونو له مخې دا پیلوټان او د هغوی کورنۍ چې شمېر یې 515 کسانو ته رسېږي په لومړي ګام کې په متحده عربي اماراتو کې د امریکا یوې پوځي اډې ته بیول کېږي. کابل ته نن لومړنی مسافر وړونکې تجارتي الوتنه د پاکستان د پی آی شرکت لخوا له اسلام آباد پیل شوه. پی آی ویلي دي چې الوتکه به یې اسلام آباد ته د ستنېدو پر مهال هغه کسان بوزي چې د سفر قانوني اسناد ولري. د جیانګزي په نوم د چین د مسو د استخراج شرکت نن اعلان وکړ چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او په مناسب وخت کې به د مس عینک د کان د استخراج پروژه عملي کړي. او د امریکا پوځ وایي چې په تیرو دوو ورځو کې د شمالي کوریا راکټي ازموینو د دې هیواد ګاونډیانو او له هغې هاخوا نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کړی دی.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د سپتمبر 12مه چې د یک شنبه ورځ بعد دوحه کې د بین الافغاني خبرو یو کال پوره شو. دا خبرې په دې هدف پیل شوې وي چې په خوانی دولت خپل وسلوال مخالفان راضی کړي او په خپل اډانه کې د سیاسي ګډون زمينه ورته برابر کړي، خو خبرې ټکنۍ روانې وي، پایلې محسوسې نه وي او بلاخره له نظامی لارې طالبان پر افغانستان واکمن شول. طالبان وروسته تر دې جګړو ته مخه کړه چې په وینا یې دولت لوري خبرو کې صادق نه وو. هغه مهال بیا دولتي چارواکو طالبان تورنول چې خبرو ته رښتینی نیت نه لري. په هر حال اوس پښتني دادی که دا خبرې کامیاب شوی وای، له اوسنیو حالاتو سره به د وضعیت تفاوت څه وو؟ د افغانستان د اوسنیو مخالفتونو لپاره به د سولې بهیر دوام وکړي او کنه؟ او د دې بهیر دوام څومره مهم دی؟ 25 دقیقې بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم. بحث ته مو دوه میلمانه راغوښتي. لومړی هم د مرکچی پلاوی پخوانی غړی او د حزب اسلامي د سیاسي کمیټې مشر غیرت بهیر زموږ میلمه دی، او بیا هم د افغانستان د نجات لارې شورا مشر سید اکبر اغا. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې ټلیفوني اړیکې مو ښې وي او د بحث تر پایه وکولی شو ښې خبرې ولرو. خاغلی غیرت بهیر سټډیو ته وصل دی. بهیر صاحب ستړي مشي، غرمه مو په خیر. تاسو په مرکزی پلاوی کې وای راځیل تاسو پیل کو چې دغه خبرو د ناکامېدو لاملونه څه کېدلی شي؟
ډیره مننه. سلام علیکم ورحمت الله. زمونږ په نظر باندې د خبرونو د خبرو د پرمختګ اصلي معنی افغان دولت وو. او افغان دولت له ابتدا نه د مذاکراتو په اعتبار باندې اخلاص نه درلود او یو سیاسي معنی ور اجرا کو، او د مذاکراتو په مخ کې خنډونه ایجادول او په مختلفو بانو باندې غوښتل چې دا پروسه باید تاخیر شي، وځنډیږي، او له بل خوا نه غوښتل چې مذاکرات پروسه باندې مکمل انحصار ولري او دا پروسه مکمل باید دوی هغه کړي، دا مدیریت کړي، او طبیعي شکل باندې چې دا ممکن نه و ځکه سوله یوه ملي پروسه وه او دا د بحث دولتي او حکومتي پروسه نه وه. ولې متاسفانه د وخت حکومت او د هغه په راز کې د وخت ولسمشر غوښتل چې دا پروسه کامل په خپل د اختیار کې وساتي، خپل یې مدیریت کړي، او څنګه یې چې غوښتل د خپلې سلیقې مطابق باید دا پروسه مخکې لاړه شي.
نو ښاغلی بهیر، پخوانی ولسمشر چې اوس له افغانستانه وتلی، څه غوښتل چې طالبان هم لکه د حزب اسلامي په څیر راسي د دولت په اډانه کې یو ځای شي او د سیاست په یوه برخه کې ګډون ورکړي؟ همداسې یو څه غوښتل
د پخوانی ولسمشر؟ ټول زیار او کوشش همدا و چې په قدرت کې پاتې شي. د خپل قدرت امتداد لپاره فیصله هر وسیله تلاش ور او مذاکره په امتی خاطر ځندول چې هغه فکر کاوه چې که مذاکرات وزندېږي او د قدرت موده به تمدید شي او به غځېږي او د دې انتظار هم درلود چې امریکایان او یا غربیان په همدې شکل باندې چې د افغانستان ووتل دومره عجله به نه کوي او امریکایانو ته یې عذر زارۍ کولې، هغه ته یې ویلي تاسې باید دلته پاتې شئ او افغانستان دغسې باید یې سرنوشته پرې نږدئ، که تاسو د افغانستان ووځئ زموږ ټولې شل کرنې لاسوړنې د خطر سره مخامخ کېږي. بس دا د هغه دریز و بالاخره به دغسې شم سرنوشت باندې دچار شم.
بله، او هغه مهال بیا ښاغلی بهیر دولت خپل ولسمشر غنی لومړی مرستیال او د کابینې نورو غړو یې طالبان تورنول چې ګواکې سولې ته صادقه نه دي، ځکه دوی ویل چې زموږ لخوا خو د دولت لخوا خو شاوخوا شپږ زره طالب زندانیان خلاص ول، نورې چارې یا نورې اسانتیاوې هم برابرېدې. د دولت لخوا د سولې بهیر ته د اوربان غږ کې د دوی طالبان ملامتول. بیا
نه، برعکس، طالبان مذاکراتو کې مخلص ول او طالبانو سره کوم معاهده شوې وه، امریکایانو معاهده کړې وه. امریکایان په هغه وخت کې د افغان حکومت نمایندګي هم کوله او هغوی ته یې دا په معاهده کې دا کلکه وعده ورکړې وه چې دغه ټول بندیان به خوشې کېږي. حتی د بندیانو په خوشې کولو کې هم دولت لجاجت کاوه او عجیب غریب وزرونه یې وړاندې کول او په همدې باندې هم دا پروسه وغځېدله او وځنډېدله متاسفانه.
بله، بهیر صاحب، تاسو سره پات شي راځي چې د بحث بل میلمه د افغانستان د نجات عالی شورا مشر ښاغلی سید اکبر هغه هم استودیو ته وصل دی. هغه سب ستړي مشي، تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. تاسو د سولې د خبرو د ناکامېدو لاملونه څه بولئ؟ ځکه اوس د سولې د بین الافغاني خبرو یو کال پوره شوی دی، د ډیرو خلکو هیلې دا وې چې دا خبرې به بریالۍ کېږي، خو برعکس داسې ونه شول. موضوع جګړو ته ولاړه او طالبان له پوځي لارې راغلل.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و تاسو سپاسی مېلمه محترم به حساب نور مېلمانه کلری هغه ته سپاسی اوریدم. کوي زه فکر کوم چې دلته هر چا خپل هغه خد او چم که حکومت وو او که امریکایانو دغه په کار باندې واچوي، یا مطلب یعنی که اوس اصلي تفصیل ورکړم، حکومت د طالبانو سره مذاکرات شروع کړل، خو د مذاکراتو په وخت کې په جریان کې اس چې د ټرمپ استراتیجي نظامي وه او تر هغه وروسته که تاسې په جریان کې اس د انتخاباتو په مسله کې د افغانستان ملت ټوله په دې باندې و چې اوس د سولې خبرې شروع دي، نو تاسې ولې انتخابات کوئ؟ سوله به وشي، بیا به انتخابات وشي، دوه مصرفه به نه راځي او ملت په ټول انتخابات سره ووځي. خو بیا هم د امریکایانو کوشش دا روان و، د حکومت او د امریکایانو د دواړو کوشش دا روان و چې دغه انتخابات چې هغه بې قانون انتخابات او په ډېرو لوړو خلکو باندې حکومت جوړ شو دا دوی سر ته ورسول، او دا بل تاوان و. درېیم تاوان یې دا و د امریکایانو چې د طالبانو سره وعده وکړله چې موږ به په لس ورځو کې تاسو ته بندیان در خلاصو، یولسمه ورځ به بین الافغاني مذاکرات شروع کېږي. خو دوی و حکومت په مشوره او په مسلحت باندې شپږ میاشتې دا خبره وځنډول. د مشورې مسلحت خبره په دې نسبت کوم چې دوی جرګه راوغوښته، د جرګې په خوله باندې منه وکړه، عاقبت هغه امریکایان راولاړه شپږ میاشتې وروسته هغه بندیان خلاص کړله. او درې بل خبره دا و چې اخر چې خلیلزاد رالی د ترکیه مجلس جوړ شو، هغه مجلس صرف دغه لپاره جوړ شو چې امریکایان دنیا ته دا وښيي چې په افغانستان کې مرچ راغلي او فحق راغلي او صلح هم دوی و چې سالس بالخير هم دوی سي، نو په دنیا کې به د دوی کامیابي او اشغال به د منځ ځي، د اشغال لومبه په دوی باندې نه پخیږي. نو هغه د ترکیه د مجلس موضوع یو دغه کړه د بن مجلس په غونډه چې هغه یو ناقص مجلس و، دغه چې مجلس یې هلته جوړوي، خو بیا دا و چې طالبانو دا خبر ورسره ونه منل. نو زه فکر کوم چې دلته د حکومت چې هم غني خپل کوشش ته دې کوي چې پنځه کاله دی پرکې هلته دا بلا ولې چې زه یو قانوني حکومت
یعنی 15 کال ورسره به بیا انتخابات کیږي د دې به انتخابات کوي ځکه په انتخابات کې د وجود طالبان دغه نه کول غړو نه کوي نو بیا به د ناقص انتخابات کوله وای ځکه قانوني حکومت دغه تسلیمو مې چې هغه په قانون باندې راغلی په انتخاب باندې راغلی یعنی د خپل ځانیم قانون بلی بل د کلاغه ستدی به کار انتخابات وای او دغه وای تلو رخل گو صدای پسپورو لکو راغلی که پلکو بانی راتلای هم داغا قانونی بلی و با هر تقدیر ما فکر باندی طالبان پدی که مخلص و اغو بوایل دی تا چه مر داغو سر کانپرانس و تیب سواری مر مجلسون و سر وکوارلو دا ویدوی کانپرانس مر سر وکی دا خبری مو طولی اغو تا داغا کلیستشی ولی دا دی حکومت سر مذاکرات نکوی ولی صلح نکوی اغو مرسا قنات بخشه دلائل و اغو مرسا قنات راکی او هغه پدې کې مخلص و ځکه چې هغه چوکې نه درلوده او بس نه درلوده د تجارت درلودي چې په پاکستان کې مخلصانه حرکت وکړي او د پاکستان په اخلاص په صورت کې دی سره وکړي
هغه څه
تر باندې ډیر تاوان شو هغه په امریکایانو په طالبان په دغه کې په حکومت کې او هغه یو خل چمن او چلبازی بستعمل ولې
بل دغه ورسته ځل چې په دوه کې خبري وشو فکر کوم شاو خو دوه میاشتې وړاندې وی چې لکابل په هغه وخت کې د مصالحې علي شورا مشر ډاکټر صاحب عبد الله ورغی اما بیرته چې کله د اختر ورځ و عبد الله کابل ته ستون شو ولسمشر غنی ته ویل چې دا خبره نتیجه نه ورکوي او هغه و چې د ولسمشر غنی خبره هم یو څه توند وی او ویل چې طالبان د سولې لپاره په سولې حل باور نه لري او له جګړې لپاره بدوی پښپاګو میاستو کې لمنځه وړي او دوی بزپی نو فکر کوي طالبان له اول سره دا پلان درلود چې دوی حکومت سره نه غواړي جوړ جړای وکړي او ټول دګر دوی ته پاتې سي او کنه حکومت سره هم غختل شي او ځای سي له پخواني چارواکو سره هم کار وکړي په سیاسي دګر کې دواړه طرفه وي
پاری کیم دی عبد الله تدری شان پیشنیات کړلو چې دری شان معقول خبره معقول و دری سره او داغه د قسمه دا ورته وکړې و چې اوربند بوکو او داغه د قسمه دا ورته چې مر به دری نیم زره پنجان ست شز مر سره دی او او زره پنجان مر ست سره دی ته چې دا او زره پنجان را خلاص کی مر به دری نیم در خلاص کو حتی که دا لا ورته ویني او که چې او زره ته چې ډیر بولی دا دری نیم به سره خلاص کو په دې باندې به بیا مر ست شي اوربند وکړو فراخ اوربند وکړو پاره کې به عجله وکړو چې موضوع د افغانستان لاسی عبد الله ورته ویل و اولی وعده ورسره کړی و عبد الله هغه دی عبد الله حاضر دی په دې موضوع ز خبرم په ټوله باندې اول عبد الله او وعده ورسره کړی و چې دا سید دی دا خبره به سره خلاص وکړو چې زید د سخت ترالې چې په دې باندې د سخت وکړي نو به خبرې په شروع کې عبد الله ورته ویل چې زه کابل ته ځم د کابل استحال را وکم او تاسو به اطمینان درکم بیا به زه بخته راشم کابل ته چرالې طالبان په انتظار و ده دی تر پای پورې عبد الله دغه معلومات لاندې ورسره نیولې چې امر دا کار کوو یا نه کوو هیڅ حال دوی ته نه دی ورکړي دا چې اوس عبد الله دلته راځي د عبد الله او د اشرف غني په 15 کال چیرولو کې یو فکر وو ځکه تاسو په جریان کې تاسو عبد الله چې سفاره په دغه چوکي باندې سر ورکوي دا ولي په دغه چوکي باندې څنګه ولاړو خو دغه د پاره ولاړو چوکي ده چوکي نو 15 کال چی دی ولي په 15 ورځې باندې بداله کې خامخا به 15 کال چیرې وي او ما عبد الله ته ولا دا عبد الله بیا اوري دا د مشتبري عبد الله ته ما ولا مال دا شله په څوش په وخت کې راځي او مثلا په ځل شل کاسه د خلاص الله شورا مال دا شله په څو وخت کې راځي وای په 15 کال ما ولان ټول مال د غنی یو نظر دی د یو غنی په یو لار باندې روان دي دته چې د دې داوا په چوکي په دغه باندې و چې 15 کال دواره تیر
بله کور ودان اغا صاحب ډیر مننه بهیر صاحب ته بیرته راشو بهیر صاحب تاسو د مذاکرو په جریان کې دخیل وای تاسو د مرکچی پلاوی غړي وای وضعیت څه وو آیا څه چې اغا صاحب وای د بهیر صاحب اړیکه فکر کوم پرې سوې ده اغا صاحب تاسو سره به بحث دوام ورکو نو اوس د دغه هڅو جاری ساتل څومره مهم دی په افغانستان کې لا هم مخالفتونه شته حتی ویل کیږي چې د طالبانو په لیکو کې هم ځینې نارضایتۍ شته آیا د سولې بهیر ته ضرورت ده چې وساتل سي امغه ته ورته یو بهیر چې جاری وي
اوس ما فکر باندې طالبانو بهیر ته ضرورت نشته چې طالبان رقیب نه لري چې هغه د سولې هغه سي مصالحه ورسي مصالحه د رقابت په صورت کې کیږي اما لیکن یو شی دی چې صلح ده هغه طالبانو پر یوازې اړه لري یعنی دا معنی ک طالبان وسره ولادت د خلکو جلب جذب ته، یا مثلا د سلا وخت تیر شو، د نظامي وخت تیر شو، طالب اوس باید چې د سیاست څخه او د چوکۍ ورکولو څخه خلکو ته د دغه څه کار واخلي، خلک د ځانه سره راځي. نو زما فکر باندې اوس یوازې په طالب پورې اړه لري، طالب څنګه دا خلک راځي کولای شي. مثلا لکه اوس امریکایان د دې کوشش کوي چې افغانان او پاروی یو 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 بل سور جنگ شروع کی، اقتصادی جنگ ته دی خیال لري، نور جنگو ته دی خیال لري، پلکاو خلک یې بوتل نورم چې بیا دا د دې د پاره چې دوی دوه هدف لري، یو هدف دا لري چې خپل په ملک کې دا وایي چې موږ افغانستان کې ښه گزاره کړې و، نو دغه دې دغه خلک را سره راله دلته. نو دا د دې د پاره دا خبره هلته کوي چې اوس مثلا لکه روسیا چې هلته ټوک ټوک شوله، د اتحاد شوروي ټوک ټوک شو په روسیا واوري، دوی د دې څه بیریږي دا خلک یې بوتل. دوهم دا هدف لري چې دلته د عدم مشروعیت حکومت دی خلکو ته وښایي. نو زما فکر باندې چې هغه پردي افغانان د ځان سره خپل کوي، که څه هم خوب قبایس سره ولاړه، خو دا خوب قبایس خدای پاک نورم مشکلات کړي. نو زه فکر کوم چې طالبانو ته دا ضرور دی چې خپل افغانان د ځان سره ملګري
کړي
او په هغه کم کې سلو سروي کړي، لیکن
خپله غېږه خلاصه کړي او خپل غېږه لوی
کړي.
مننه، مننه آقا صاحب. بهیر صاحب، تاسو څه وایئ په دې باندې چې د سولې دغه هڅې چې پخوا پراخه توګه باندې روانې وې، اوس څومره اړتیا ده؟ ځکه په افغانستان کې د نن لا هم مخالفتونه شته، ځینې وسلوال مخالفتونه او ځینې هم نور مخالفتونه. آیا د سولې د بهیر جاري ساتلو ته اړتیا شته په نوې بڼه باندې او یا هم په کمه کچه باندې؟
دلته په مجموع کې افغانان د دې تحول او د دې نوي انکشاف نه ارکلای کوي او ټول ورته خوشبینه دي، او سره دې چې امریکایانو او اشرف غني ډېر بد عزایم درلودل، غوښتل چې افغانستان کې خصوصا په کابل کې باید جنگ وشي، وینې توی شي، لوټمار وشي، او د خلکو په عزت او ناموس او په ملکیتونو باندې تعرض وشي، او الحمدلله په هغه شکل ونه شو. فعلا تقریبا افغانستان کې په مجموع کې وضع عادي ده، او پنجشیر کې څه مزاحمت و، تاسو پته ده چې اوس مزاحمت هم ختم شوی ده. ولې په هر صورت ښه خبر هم دا ده چې طالبان خپله سینه پراخه کړي، اوس په افغانستان باندې مسلط دي او سیاسي واک له دوی سره ده. د دوی نه د بزرګواري و د حوصلې و د سیاست صدر او د جوړجاړي انتظار ده. ښه دا ده چې هغه چا سره چې اوس هم تشویشونه لري او اندېښنې لري، د هغو سره دوی مذاکرات وکړي، البته په نوې بڼه کې، په نوي شکل باندې. ولې په مجموع کې فکر کوم چې د هغه مذاکراتو پرمختلل اوس متفق شوي دي، کوم چې په پخوا ډول باندې و. دلته اوس تقریباً د طالبان او د نظام او د دوی د حکومت په مقابل کې څه خاص مخالفت او اپوزیسیون نشته چې هغه ډېر صبر باندې وکړي. نو زموږ هیله همدا ده چې طالبان د همدې وسعت نظر سره، د همدې فراخ دلی سره او افغانانو سره ښه سلوک وکړي، د هغوی په زخمونو باندې مرهم کېږدي او دلاسا یې کړي. افغانان ډېر ځورېدلي دي، ډېر کړېدلي دي، او د طالبانو انتظار همدا ده چې نور د هغوی مشکلاتو ته رسیدګي وشي، خدمات ورته وړاندې شي، افغانستان کې بسازي پروګرامونه شروع شي، ظرفیتونه راولاړ شي. او یوازې امنیت خو هم کافي نه ده، امنیت لوی نعمت، خو د امنیت سره به افغانان روزي به غواړي، رزق به غواړي، کار به غواړي، تعلیم به غواړي. دا ټول هغه مسایل دي چې اوس د طالبانو په غاړه دي او هغوی ته دا مسئله راجع ده. نو په هر صورت اوس هغه مذاکرات فکر مې کوم، فکر کوم چې په کوم شکل باندې پخواني هغه متفق شوي دي، او په نوې بڼه کې د طالبان د ټول افغانانو زړه لاسته راوړي.
بله. او بهیر صاحب، تاسو څه فکر کوئ که چیرته هغه مذاکرات روان وای، یوې نتیجې ته سره رسیدلی وای، دغه د افغان دولت پخوانی چارواکي او طالبان اوسنیو حالاتو سره به د وضعیت توپیر څه وو؟ آیا اوسنی وضعیت به وو لکه څنګه چې اوس په کابل کوم وضعیت حاکم د طالبان راغله له پوځي پلوه، او کنه له دې نه به ممکن ښه یا ممکن خراب وضعیت حاکم وو؟
متاسفانه چې نه د افغان دولت او نه هم د امریکایانو عزایم په دې اعتبار باندې مثبت ول. دواړو غوښتل چې د افغانستان کې یو لوی حرج مرج جوړ شي. طبیعي خبره ده چې د امریکایانو له وتلو نه وروسته زموږ ټول په دې نظر باندې وشي افغان حکومت په دوام نه کې سره دې چې اشرف غنی او دغه پلاویانو ډېرې غټې غټې خبرې کولې او لافې وهلې چې دا قانوني حکومت او موږ به تر اخره مقاومت کوو د افغانانو منتخب حکومت او طالبان په افغانانو کې ځای نه لري. خو موږ ولیدل چې هغوی په کلا دغسې شرماوره تیښته وکړله او افغانستان هم دغسې په میدان پورې شو. خو الله جل شانه خو خپل نظام لري او په کوم شکل باندې چې دا کوم وجهت را وړاندې شوی دا یوه معجزه وه او دا د هر څه د تصور او د تحلیل او تجزیې خلاف یو کار وشو. خو په مجموع کې الحمدلله یو ښه تحول و مثبت تحول و او دلته په کابل کې د چا فضل وینه نه شوله. اوس دا اوس کوم حالت حاکم ده په افغانستان کې کم له کمه موږ د ورځې 200 کسان چا خبره ده نصیب کړي دي روزانه 200 کسان افغانان په بشارګان مژل کېدل له کم له کمه. اوس افغانستان کې د دې وژنو مخه نیول شوې ده او هیله دا ده چې وجهت نور هم د مثبت خواته لاړ شي.
بلې تاسو وویل چې په کابل کې د چا پازوینه نسوله دغه راز په ننګرهار او لغمان او بعض نور ولایتونو کې خصوصا هغه ولایتونه چې پورستۍ ورځو کې یا پورستۍ ساعتونو کې طالبانو ته پلاس ورغلي دلته اوس داسې ویل کېږي چې خپله پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې له افغانستان وتلی د وغوښتل چې په یو خپل طرز فکر سره د افغانستان جګړه زر ختمه کړي ځکه دای پوی و چې نور بعد جګړه ونیسي ځکه خبره له جګړې وتلې. دای اکثره خلک دته د اتل خطاب کوي وایي چې جګړه د افغانستان په څو ساعتونو یا په څو ورځو کې پای ته ورسوله. آیا رښتیا هم دغسې ده چې اشرف غنی رښتیا هم اتلولي وکړه او جګړه بې د دې چې مقاومت وسي وینې توې سي پای ته ورسوله؟
یو تاسو لږ تصفیه کوم تاسو مخکې دې کاري سره نو واخست بیا غلط فالو ونه شي تاسو شرط من هغه ته ډاکټر اشرف غنی ته.
بله هو هو د ما هدف ښاغلی اشرف غنی ته
دا خپل خطاب کول ډاکټر اشرف غنی ته د ډېر لوی جفا ده او اشرف غنی دې اصل دې لقب قطن مستحق نه ده. هغه یو غل و یو اوباس و یو تحملي رئیس جمهور په افغانانو باندې تپل شوی و یو موږ چې متخامي ویلې د ټامیانو مشر و. نو اشرف غنی اصل نه غوښتل چې دا وجه په افغانستان کې په دې شکل رامنځته شي لکه دا اوس تاسو ګورئ. هغه دې ته بډه راوالې وي چې دلته په افغانستان کې به جنګي خودریزي به وي لوټمار به وي او دی به خپل قدرت کې پاتې کیږي او قدرت ته به ادامه ورکوي. نو هغه ته ما خو درته مشوره هم درته هغه ته د غل خطاب وکړي لمنګ دی 200 میلیونه شاوخوا پیسې غلا کړي دي ټول ملت نه باید بیرته راوړي.
خو هغه خو ویل چې آماده ده چې ملګرو ملتونو پلاوی ورسي او پلټنه وکړي بس په دې هیله چې همداسې یو حکومت رامنځته شي چې ټول افغانان پکې خپل ځان وګوري او د افغانانو د ژوند او ټولنیز حالت هنداره وي. سلامات اوسې بهر صاحب کور مو ودان بحث کې لګډون ورزو اغا صاحب ته اغا صاحب سره په خبرو بحث پاتې ورسو. اغا صاحب تاسو څه فکر کوئ آیا اشرف غنی د افغانستان په پریښودو ښه کار وکړ لکه څنګه چې دای خپل وایي چې د وینې تویدونو مخې ونیوله او کنه فکر کوئ که دای پاتې وای ممکن وضعیت لنن نه ښه وای؟
ما فکر باندې اشرف غنی دیر وخت واک د لاس او تل یو ور کو ګورو اول د اشغال په صورت کې خو یو مقدار واک نه درلودي بیا چې مطلق دغه تخریبکاری او د ملت ضرورونه د لپاره د یو څو واک درلودي چې ملت وزوروي. ښه خبره خو دا وایي چې د وخت د واک او اختیار پرې شوی عملی کین ورسته چې دی ولاري دا خو دغه مرفه د افغانانو کې چغال ډېر دغه بولو چې ډېر بیرېږ دلته دی دغه اندازې ته ورسېدي چې کابل په طالبان لا نه و داخل شوي نو کې غله را داخل شوله چې هغه غلو غلا شروع کړه دی بالا ډېر وخت یې وغورځېدي دغه څه د کابل پرې شوي. خو دا چې خبره وه چې دی خاین نه وایي خاین وایي خایب یې چې دی خاین نه وای دی بدل په تر هغه وخته پورې چې طالبان راتلای او دا ځایونه تسلیمولای یا مثلا د دې سره یو طریقه جوړولای دی به پاتې وای دلته په افغانستان کې د ځینې غلاوي چې د طالبانو سره تک دمخه وسی دا به نه وای سی او یا خلا د قدرت چې د قدرت خلا رااله دا هم ډېر لو فاجعه و. خو طالبانو دا ډېر لوی حکمت وکړي چې د قدرت خلا هغه فاجعه چې ځینې پیښېدل او یا تصور کړي د فاجعه هغه طالبانو ژر ډاکه کړل او داسې یو شی نه رالیدل ته چې لکه څنګه چې بهر صاحب دا خبره وکړه چې توینه توی نسولې وینې توی نسولې دا ډیره لو خبره و، لیکن پات شو د تک دا معنا ورکول چې تفاجات پیښ شي. د استفاده د سروسه پرې نه کړي، هغه هم په دې باندې نسبت نه کړي چې طالبان ته یو تاوان یا د افغانستان ته یو تاوان رسیږي د دلارې دی به ورسوي، او په هغه صورت کې چې ولاړې هم د دې لپاره ولاړې چې خپل ځان ګوښه کړي چې ځان د دې ځای وکاږي او یو ځای ته ځان ورسوي. د داسې نسې چې سبا دلته دی په دار کېږي یا مثلا مړ کېږي یا محکمه ورسره کېږي، خو البته هغه هم نه ورسره کېده ځکه چې طالبانو ډېر ښه سیاست را پېښ کړي وو. تاسې ولیدې چې ملخان یې ونیوي هلته یې بېرته ایله کړي، هغه ولاړې اجازه یې ورکړه ولاړې ایران ته، د چې هم دغسې اجازه ورکوله او دغه کوي. البته دې ډېر بیرودک سړی وو د بیرې څخه، او
بلې ممکن هغه څه ممکن امنیتي ټیم اجازه نه ورکړي ځکه کله کله چارواکي مستقل نه وي امنیتي برخه کې، هغه خپل ټیم تصمیم نیسي. د باز د پای شي بوته رسیدلې راځي وروستۍ پوښتنه داسې وکم چې اوس د طالبانو ترمنځ مخالفتونو ته اشاره کېږي، دا مخالفتونه څومره جدي دي که په لاندو کې تبصره پوکه، او آیا فکر لري چې د طالبانو نوې کابینه به یو څه هم شموله وي، نورې خواوې به هم پکې وي؟ ډېر په لاندو کې مهرباني.
د اسلام دویم چې اوسنۍ حالات ته بیا چې مادي صورت دی طالبان کېدل چې په ملت پولیس باندې بیا چې مادي اعتماد دولس خلکو باندې اعتماد نه لري، ولس نه شوم د یعنی په خلکو چې سابقه حکومت کې وفاو باندې به اعتماد باور نه لري، نو دا حکومت چې سرپرست حکومت اعلان کړي د دې لپاره چې خلکو ته دا وښایي چې موږ داسې حکومت اعلانوو چې په هغه باندې بورس ولس ډېر خوښ وي. نو زه فکر کوم چې اوسنۍ حالات یې دا ډېر ښه وکړه طالبانو چې دغه رقم حکومت یې د سرپرستۍ په نامه باندې او خپل حکومت یې اعلان کړي. بیا هم افغان شمولیت په دې باندې شته که د ازبک خلک په پښتو او که د تاجک خلک یې هغه
کم دی، اما هغه شمېر یې کم ده. یعنی هیله شته چې نوې کابینه به یو څه
ما د ټول مال چې اوسنۍ حالات ته شي دي چې دینه خلک دوی راولي په هغه داسې خلک چې هغه د سابقه حکومت وه یا په دا شل کاله کې وظیفې اجرا کړې وې، نو هغه به کېدلی شي چې د اعتماد شورت به نه وي اوس، هغه به بیا تخریب کاري ته ملا وتړي. نو زه فکر کوم چې اوس په دا سرپرستي شوي دغه ډېر ښه حالت دی چې اوس طالبان اوس په دغسې حالت چې واقعي دي چې په ټول افغانستان کې د چا فضا ورځانه نه وینې کېږي، چې پخوا به تقریبا درې سوه کسه څلور سوه کسه د منځه تلله، اوس هېڅوک د
منځه
پیشرفتي ده، د دې په ځای به نورې پیشرفتي مخته راسي انشاءالله.
ډېره مننه، سلامت اوسې. ډېره مننه له خپلو میلمنو د افغانستان د خلاصون لارې د شورا له مشر سید اکبر اغا، او دغه راز د مرکچي پلاوي له پخواني غړي او د حزب اسلامي د سیاسي کمیټې له مشر غیرت بهیر صاحب څخه ډېره مننه چې د بحث کې له موږ سره ګډون وکړ.
پال دلشی استاپ مینا کی بدلشی نئیش کی دریا پتا پسی لاہو کی دل واڑی سڑگے میں سم 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 مین دل واڑی سڑگے میں سم 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 ودانا شي دير خوان